افغانستان کې د ورځې لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې، ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي اوریدونکو او د یونیسف اندرامې ته خو پایل دې سات په خبرونو کو. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ویلو چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې په یو زرنګ ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله شوي دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د وړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر پنځوسو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې به 815,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده د دې خبرداري تر څنګ دغه راز ویلي چې په دې هېواد کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي او ژوند په سختۍ تېروي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سه شنبې په ورځ ویلو چې د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې سازمان په وینا سږکال په دې هېواد کې 14 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي چې د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه 4 لکو ته یې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې پرون چهارشنبه د سوري زړه په رنز اخته 14 نور ماشومان د عملیاتو او درملنې لپاره په پلازمینه کابل کې یو روغتون ته وروپیژندل. د ټولنې په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده د دې خبر تر څنګ په یو خبره کړې ویډیو کې د یو پلار چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته خپل کوچنی ماشوم یې له شبرغانه له ځان سره د دې ټولنې دفتر ته وروستی خبرې هم خپرې کړې چې وایي د خپل ماشوم د درملنې وس نه درلود.
همین کمکی که همین سر میاش واقعا برای ما برای مردم میکنه یا واقعا یک کار خوب است. ما از توان ما
دی وای دغه مرسته چې سره میاشت له موږ سره له خلکو سره کوي واقعا یو ښه کار دی ځکه دغه درملنه زموږ د بېوزلو خلکو له وسه پورته خبره ده. موږ د سرې میاشتې له دغو زحمتونو د زړه له کومې مننه کوو. په دې ویډیو کې د افغانستان میاشتې د ټولنې یو مسؤل وایي چې تر اوسه یې ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ اخته د بزرګونو ماشومانو درملنه په وړیا توګه کړې خو په ورته ناروغۍ د اخته نورو بزرګونو ماشومانو د درملنې لپاره له خلکو غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لس کې دی. د امبرای لیګاسي په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیترزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند دی کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. تر اوسه پورې کرملین او د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې د پدغه الوتکه کې د وژل شوو کسانو په ډله کې آیا پریګوژین هم شامل و که نه. خو د دې ډلې پورې مربوط چینل تلګرام د هغه مړینه اعلان کړې ده. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د هغه د واکمنۍ په وړاندې د جون په 14 د لنډمهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستف آن ډون جنوبي ښار ونیو. ځواکونو د ماسکو پر لور وسلوال حرکت وکړ چې په 200 کیلومتری کې بیا انتم شول.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د ملمانۍ هغه ته هم سلامونه اني کېله بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او خپل حد تر رسیدلې نو مسافر چې کوم په لار ځي هغه نه هم دلته دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډیر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډیری خلک هم مجبور کیږي چې کور کو بچی خماران نه دي چې خوري به وخري اخو انسانان دي دولت باید غم وخري د بیکاری غم باید وخري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پورې چې دغه مشکل رفشوي نه خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرکشتا خو ګور رسیږي به دل د کور تخپل ډیر خپشتوان جوړي دغه وسله دغه مسلې د وژنه خلک چې د خپل ځانونه هرڅ پریدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچي خپل ځانونه بسې ګور رسې د خپل فیملی به هم آرام کوي ګور رسې د مرګ خو اسه همشته مرګ برازي ژوند انسان پیدا د یو ورځ مرګ د پاره دی د دولت زمون د ځوانانو د پاره د کار زمينه برابر کی کارغه ورته اخري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب الغنی د پکتیا ورته د ګرد سره سره د پلنګی سیمه شیدم قیام اوس مها په ترکیه استانبول کې مولا لار ډیر خراب دي ډیر مشکلات دي لار ډیر کړکچن دي هوا ډیر ګرمه ده بل یار سخت ظلمونه کیږي افغانانو سره که هر څنګه غاوري کوشش وکړي چې لږ غلار څخه ډډه وکړي ځکه لار ډیر خراب دي لار مرګونه هر شی موجود دي
له غوښتنو د حکومت څخه دا دي چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه ده برابر کړې د عوام لپاره دلته محلي سیمفونه چې د حکومت او د عوام ټول په ګټه و د ملک په سطح شش مؤسسات راغلي دي ډېر شش کارونه کې انټرساس و دا د مؤسسات نه پرې دی باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خو تیار ظلم دی د عوام سره کې موږ عوام په مؤسسات باندې آباد یو دي مؤسسات باندې کړی دي کړه تعلیم باشه ده کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرته ځخه چې موږ مؤسسات پرې دي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډیر ناپوهه ده او ډیر سر نخلاستوب دي ځکه دلته حکومت کې د نن اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکونو ته ځي دلته موږ ډیر لیدل دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي زمو ایران ته زمو ترکیه ته زمو جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځيږي راو وینې سره انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسيږي حالت یې ونسي ځینې څنګه یو کډیر مجبور او بل خبره دا د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرې نور یوادو تتل د سیادت ګرځیدل د دلیل سکار ورته پیدا کیږي نه کنه دا دلته بکار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ کې د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته د ډیرو عادت ځنی بیا له شوکه ځي او یو یو کده چې ډیر مجبور وو نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاد هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړی وو دا غرض مو دی وو کډوال خبرې هم ورېد چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالته اوس د ژوند کړی تنګ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک ته زړه نه کړی دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتون کوي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د 1900 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون د ګروپ 1900 کې هغه تاسو شوې د ملل متحد چې هر هغه کس د خپل په هیواد کې د نړیوالو جادي مذهبي ملياتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګورې یا احزاب پر درګه شي او یا هم د سیاسي افایدې د لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل ټاټوبه پرېږدي بل یو ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړه چې دا د کډوالۍ په دومره هیواد کې ومنل شي نو که چیرته دا دومره ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دومره ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی همدغه دومره ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقاید د دې کسان کډوال شوی دی او خپل وطن پرېښی د نورو هیوادونو ته تللی یا لوړ دی هیوادونو ته او یا هم نورو اروپا یا یو غیر دي نړۍ ته کډوال شوی چې هغه عامل فقط امر د نامو په
مو جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته مونږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي ټول دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومت لري او عوامل دي او د ایم د اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې حواله نه هم دي سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو شمانه شوی ده افغانستان د ټول د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډیر بنیادي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي موږ تاسو ته نور چې د معارف دروازې باندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګانو د سفر څخه چې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغه هم وړي چې اوس نه یې نسل او اولاد له ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره تاسو چې دا څنګه د پاره د خدمت مسلو دي مګر دا به د مرګانو نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونه ته او یا نور هیوادونه ته، هغه د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې دا مسایده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدل، د حکومت دوری واګه تنداو تکري ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ته منځوال، ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو، او هغه ته د ورته د زمينه مساعده نشو، ډېر کسان وبلل شو دابا د مرګ او قاتلې لا هم معلوم نه ده. دا په خپل هغه واستون زوا او دا هم هغه واستون زوا نه بده مر چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د په خوانی کارپندانو د خوانه په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته بریښي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسؤول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپی موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس، بیا خاص په بغلان کې د زموږ بغلان په لخمري ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاتم ورته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوشته سی بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورک سي پر لسو کورو باندې نوم لیکي خلق ته بيخي مستدرس نه. نو دا زموږ زغ تر مسؤول چارواکو ورسیږي چې معنا دې خواته څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه وکړه یلا دروغ وای خلق ته کومه قسم صحیح نه رسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سیمپونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج دي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو شه برابر کړ. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅه څه ذکر او ټول نه هېر دي. په دې کې موږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوال موسسات له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې سیمپونه را بریج دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نکلی احترامات د لوک تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالي د مخابراتو د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نستل دلته خادین راسته خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. کایو مریض پی سی یو د بل پی خو سره پنو تلیفون کار نه کوي خپل بسړای ورځي. نو تاسو خندای له ده دا پیغام تر مسولینو شروه مسولو شروه کوره سم مو پیغام باید خپور کوي تاسو پرونه. السلام علیکم.
سلام علیکم احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته دواسي همت هلمند ولایت مسایس خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې هلمند ولایت سیمه ایز مسولین سلام علي صاحب او ټول مسولین خبرت وشي د هلمند د کجکی اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته را دعوت کوي او په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو پخپله اعلان کړی چې کجکی اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکی بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې دا پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږي سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسولین ورسوئ او مسولین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله، هغه د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در به در دي. کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا دا ولسوالۍ وسط ته نور کریه چې دي، دا دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي، هغه ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسولینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمنه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونسو.
عبدالهادي د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسولینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلامه زه سانګر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټولې کړلې، وای تاسې ته مواد درکو، مواد خو یې رانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. د الینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه یې موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي، ویډیو ما سره همسته که غواړی لمبر مراته واسطو دلته واستوم سخت ظلم ورسره کیږي نو هیله ده چې لوړپور چارواکو پورې زما غږ ورسیږي د افغانیانو غم وخوري دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه زما یو پیغام ده پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر ده محصلین ډېر په عذاب دي او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي صحیح کار نه کوي او موږ منو سي هغې ته هم مشکلات دي خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سي دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
هر انسان د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی. د مقصد د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي، خو غوره به دا وي چې د هڅو په درشل کې مخکښ اوسو. تاسو به خبر یاستئ چې په دې وروستیو کې زما اوسیدونکو هم هڅې پیل کړې دي چې نتیجه یې د هیلو وړانګې ډرامې کې اورېدلی شئ. لکه کاکا خوشحال چې په خپل کور کې ټولنیزه او فرهنګي ټولنه جوړه کړه. زما په ځینو برخو کې د پاکو اوبو کوهیان جوړ شول، ځینو ځوانانو د منډې سیالي جوړه کړه او داسې نور. اوس به راشو د ډرامې اورېدو ته.
سودا واغلی سودا کو خا پر ازا کو بیا دا ارزانا ارزانا بیتاوانا تمی گو پو وڑیو تو چر گو پو اگیو کو ما تو گڈو لو خو پو نغ دو پیسو گو یو راج سودا واغلی راز یلا لیلام دے
اجی بس اندر وای پر اختیار اپ دو شانو سودا ورکی
پو کو شانو
ہم دا پا گیو پو وڑیو پو ما تو گڈو لو خو
چالا که خلق یی نچ دا شاندر سره ډیر دی کسبالا. خیر ده تاسو ته به راز هوایم که دا شان خلق د پیسو په ځای راکی ګټه می ډیر کیږي خو سوک نه راوړي.
په یو حساب رښتیا وای څومره ښه فکر ورته کړی دی.
خو خيار خو ډیر خيار ده خو ځان په لیون تو په هله او ځان ساده پیاده کاری
زه. خیر ده ستاسو لپاره بیا یو غاکه تور تا غواښه
خویندو او ورونو، خپل 15 کلونو ښکته ماشومان د ګزن واکسین ته راولی الی چې بیا به پښیمانه استئ.
ته اوس دوی ته وګوره، دا ملک شته خو نه اجازه اخیستي نه یې راسره مشوره کړي او په خپل سر زمونږ کلي ته راځي.
زه د کلي کې څه کرایم؟
ته صبر چې زه له نږدې ورشم وی ګورم.
اوهو، دومره شور ماشور مه کوئ نو. دا دې ګوري چې د ګزن واکسین په خاطر یو دوه روپۍ تاسو ته خوشې کوم، خو تاسو بیا هم شور او جنګ جوړ کړی دی. نو بیا هر چا چې د ګزن واکسین نه دی کړی، عرف جان او واسف جان ته دې راشي چې واکسین ورته وکړي.
کوم ماشومان چې د یو کال نه تر 15 کلونو پورې دلته راغلي دي ټول واکسین شول. نامې خدای هوښیار ماشومان دي، خپلو مشرانو ته هم ګران دي.
ډاکټر صاحبانه، تاسو ته وایم خیرت خدای نه له چا نه اجازه نه مشوره، هر څه مو چې زړه وي د ملک اصغر خان کلی کې کوه، دا څه خو څوک نه کوي.
یا الله خیر کې، د خدای تعالی غضب بیا نازل شو.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام. جواب غواړم جواب، تاسو کې څوک جواب راکوي؟
صاحب مونږ خو رسمي اجازه لرو، بیا ملک صاحبانو او مولوی صاحبانو ته مو خبر ورکړی دی، په خپل سر نه یو راغلی.
نو زه خو همدا اوس خبر شوم. تاسو کوم یو ماته راغلی یې؟ وای
ملک صاحب، زموږ مسؤلیت د واکسین کول دي. ستاسو خبرول زموږ د ادارې د کارکوونکو کار ده او هغوی درسره خامخا خبرې کړي دي.
نه نه، زه داسې بې غوره ملک نه یم. هر کله چې داسې کمپاین ته راځئ اول به خامخا ما نه اجازه اخلئ، د ما نه پوه شوئ؟
ملک صاحب، دا واکسیناتور ښه وایي.
غلی شه ساده، ته څنګه جرأت کوې چې د ما مخکې خبرې کوې؟ تا ته چا اجازه درکړې چې په خپل سر د واکسین اعلانونه کوې؟ تا ته وایم ته څه کارې؟ ډاکټر یې، نرس یې، واکسیناتور یې، څه شی؟
ملک صاحب، زه د تاسو د پښو خاورې، زه یو مسکین او بیچاره بنجاري یم.
بس نو خپل حد دې وپېژنه، بیا خبرې وکړه. څو چې ما اجازه درکړې نه وي، ګوره چې یوه خبره هم ونه کړې.
په سترګو ملک صاحب، دغه دی خولې ته مې غټ کلب واچوه.
و ملک صاحب اصغر خانه، په څه خبره مو سره شور دی؟ خیرت خو به وي؟ مولوی صاحب عبدالواسی، ته دا وګوره، په خپل سر راغلی او واکسینونه یې شروع کړي دي، هرې دروازې ته ولاړ وي. له ښځو نه پوښتنې کوي؟
دا زمونږ وظیفه ده چې د هر چا نه پوښتنه وکړو. کوم بد کار خو مو نه دی کړی؟
ښه کار مو نه دی کړی. لومړی مو باید د کلي ملک او ملا امام خبر کړي وای، او بیا مو په واکسین کولو باندې پیل کړی وای.
و مولوی صاحب، دوی خو څه چکر ته نه دي راغلي. دوی راغلي دي چې ماشومان واکسین کړي. زور سره ملګری وم، هیڅ غلط کار نه دی کړی.
لا حول ولا قوت الا بالله. ته اوس دې غنچه ګل ته پسې ګوره، ته اوس د دوی ویان یا؟ مولوی صاحب، مولوی صاحب پرېږده، ما ورته سبق ورکړ. ته لږ صبر وکړه، اوس به دې زه سابه در په مالګه کړم. ته دا کوتک راکړه ماته.
اشوف ماما ډول دی وها.
مشرانو، مشرانو او د قدر وړ حاضرینو، تاسو ټولو ته سلام.
وعلیکم السلام.
څنګه شئ درانو حاضرینو؟ نن ستاسو د سیمې وار دی. زه زما دوستان راغلی یو چې تاسو ته ډالۍ درکړو. ورخطا کېږئ ما، تاسو لومړی زموږ میلمه سره اشنا شئ. غبار صاحب د کلي د کلینیک د لابراتوار مسؤول دی او په پاکۍ او نظافت میان انسان دی. نن تاسو سره مهمې خبرې لري چې باید یې درسره شریکې کړي. خبرې واورئ او پرې عمل وکړئ تر څو تاسو ته جایزې درکړي چې تش لاس کورونو ته لاړ نه شئ. دغه دی، دا هم تاسې او دا هم د قدر وړ غبار صاحب، په افتخاري لاسونه وپړکوئ.
ملګرو وطنوالو، زه نن ډیر خوشحاله یم چې له تاسو قدرمنو سره مخامخ خبرې کوم او کومې خبرې چې لرم له تاسو سره یې شریکې کوم. البته دا خبرې مې هر چا ته او هر چیرې ویلي، او نن یې بیا وایم چې نظافت او پاکۍ ته ډیر پام وکړئ، او د پاکۍ او نظافت لپاره صابون ډیر ضروري شی دی. پوهیږم چې تاسو د صابون دپاره وخندلې. همدا صابون دی چې ستاسو خیرې در پاکوي. ګزن چې یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده، د همدې بې نظافتۍ نه پیدا کیږي. په دې هکله به بیا خبرې وکړو. اوس زه په بل نیت راغلی، نن چا خپل ماشومان ته واکسین ورکړی دی. د هر ماشوم ګوته چې په رنګه کړه شوي وي ما ته دې راشي چې زه یې جایزه ورکړم.
واہ واہ نام خدا دا سکھاری چٹول ماشومان تا واکسین شوائی دے
دا جائی دی او نامونا ما پخپل پیسو آغستی دی زی او آدی معمولیم کمیڈی رواس درلو دے نوری جائی دی میں آغستی
وائم کور دے ودان غبار صاحب وائی تور تو تان لتا قربان مکتن بایاو چکی سابون پس رو زرو منظور دا
غنچا گولا چای دی اونیسا چه سڑیگی دام گوڑا
مالک سے بسرت خانا سلامت ہو سی
رشتیا والا کا غنچا گولا خبر شون چه مالک ازغر خان سارا دی شور کردائی خیرات خوبا وو
مالک سے پختنه مکوا نیجدی و حالای وم پخوشی چوٹی خبر باندی
موضوع سوا
ما سر پدی خبر جنگو کو چه ولی لی واکسیناتو رانو سر گرزی ویلی چه داخل کار نده تو نه ڈاکتری او نه نرس
خخا دا سدا لگا چه ملک ازغر خان د خپل زوی لکارو نه دی خبر
نه زما په ګومان چې نه دی خبر
رښتیا وای اصلي خبر ادا ده چې دوی تل شر لټوي و دې قتل چې خپل زوی پتنګ او مجبور یې چې بیرته لاړ شي
ملک سے رښتیا وای خا او زور سره سو کوم زه ګومان نه کوم چې نور به ما خپل کلی ته پریدي
نه بابا هیڅ خبره نشته بی غمه ورزه بل خبر ادا ده چې مونږ ته ولسوالۍ کې وظیفه راکړل شوې ده چتل د واکسین لټیمونو سره مرسته وکړو نه دا چې مشکل ورته جوړ کو او څوک چې ورته سوزه جوړوي نو جرم کوي باید ځواب یې وای
دا خبره خو هغه واکسیناتور مرته وکړه خو ځان یې تیر کړ او خبره بلې خوا ته ویوړه
بس مالک صاحب از غرخانه موصله نه لري څه ور سره وکړو
خو زه ګمان کوم چې بیا به مې خپل کلی ته اس کلم پرې نه دی
څه وای زه در سره لاړ شم
والا څه وای مالک صاحب کتور ته زما پکله وای نو ښه به شي ګنی زه د مزدورۍ نه پاتې کیږم ګوره
ګر چې زه یم نه خوښېږم په ظاهره راسره ښه سلوک کوي خو په زړه کې یې راسره نه لګېږي
وای د زرو په قدر زرګر ښه پوهېږي هغوی ستاسو په قدر نه پوهېږي ملک صاحب
خیر دی ستا لپاره ورسره خبرې کوم
وای مورې مړ شوم اخ ټول ځان مې درد کوي څنګه وکړم
جان مور دی در نظر شه تا سره څه وکم ټول مردار خوري کوي او هر څه دي چې مخې ته راځي خوري نه ګوري چې پاک دی که ناپاک
څه مې نه دي خوړلې نه پوهېږم چې ولې نه جوړه شوم
زما خو باور نه راځي خامخا دې بیا ناپاک شیان خوړلي
د خیالي پلاره خیالي ته غږ نه کوم چې ډاکټر ته بوزي
هغه کمبخت هم دا اوس له کاره ستړی ستومانه راغی ټوله ورځ د پولیو د کمپین موټر کې ګرځي او نارې وهي خیر دی زه یې پخپله بیا یم اوس دومره ښه شوی یم چې دا واړه کارونه پخپله وکم
نو بیا زم در سره زم د یو نه دوه خیو
خیالي دی لکه چې خوب نه درځي واه لکه خیالي
په دې هلک بیا څه شوي چې نالښتونه کوي
خوب زنم نه پرېږدي
واه لکه شمسه مریض یې بیا دې ناپاکه شیان خوړلي یا
نه لا لا هېڅ څه مې نه دي خوړلي یو واره نه جوړه شوم
مورې څه پېښوي
وای ټول ځان مې درد کوي سره تبای ده
وی یو رقم به الیم سره تبه مې ده
خدای دې خیر کی او رښتیا څو کلان شو شمس
ولی دې پښتنه وکړه
ام تاسو
تازه شپه کلان شو
خدای مکړه گزار نه وهله
خو دې په خیر خلاصه کا دا ته څه وای خدای دې دښمن په گزار نه وهي
دو ور دې د واکسین په کمپین کې وګرځې دي اوس درته سردرد هم گزار ښکاری بیخ دې شین شه په دې ناقابل ډاکټرې
پلار جانا زمون خلیوال یوسف چې خپل کیسه کوله نو د ناروغي نه کې ټول د شمس پشان وي بل دا چې شمس ډیر مردار خور دی زکه مې پېښاک راغی
خدای دې نه کوي و د خیالي پلاره که پر اختیار دا سی وی خاورې مې پسار شوي حالا نو پاسېږه چې ډاکټر ته یې بوزو حالا ولې ناستې
منګه یو ورځ ماتېږي هر وخت چې وي دا لک مو په غم اړوي د هیچا خبرو ته غوږ نه نیسي څه چې زړه غواړي خوري هله نو ځان تیار کړه چې ډاکټر ته لاړ شو
سمه ده دستې تیارېږو
ودرېږئ چې زم ځان تیار کړم
تاسې ولې ما ډاروئ اوس زیرکتا ګزار وهلی یم پلاره دې څه وایي
هله خیالي زویا شمس دې په اوږه واړوه چې ځان نه شي
په اوږه خو نه کېږي خو په شا به یې کړم
د خیالي مورې پیسې هم درسره واخله داسې نشي چې ښار ته مو ونه لیږي.
خدای دې نه کوي. سمه ده، اخلمې.
لرې شئ چې په شای کړم. ادې خواسته مصیبته
کینه چې په شا شم درته.
قرار چالک ژوبل نه کې.
ودرېږه چې څادر مې په سر کړم.
دروازې ته کلوپونه واچوئ، معلومه نه ده چې څومره وخت مو تیریږي.
یاره، کور په خلکو ودانی، ګوره هیڅ هم پکې نه دي پاتې. څه جنگ خراب کړی او څه واورې باران تباه کړی. مولوی صاحب په یاد دي څه یوه حویلۍ وه، نامدار او نشانداره، هم یې د میوې ونې او هم یې لویوالی. خو زما لپاره یو خطوب یې دا دی چې د بچیانو یادګار مې دی. خو اوس چې فرهنګي مرکز ورنه جوړیږي نو ډیر خوشحاله یم. هغوی به هم خوشحاله وي.
بېشکه چې خوشحاله وي. مهمه دا ده چې خدای تعالی در ناراضي کیږي.
رښتیا وایې، دا ډیره مهمه خبره ده.
همداسې چې ودی ویل او تعریف دې وکړه، زما هم یو شی په یاد دی. اوبه یې د سالنګ واورې غوندې یخې.
همدا اوس هم هماغسې دي، فقط یو پاککاري غواړي. وباس
سنگین ویلې چې ما دفتر سره خبرې کړې دي او مخکې له ټولو کارونو نه یو جوره برمئی سا لکه شیرزمان خان چې وهلې ده د فرهنګي مرکز مخامخ میدانۍ کې جوړوي.
څومره ښه، خیر دی سي، کور یې ودان.
وی ویلې چې رئیس صاحب ډیر خوشحاله شو چې ګویا یو معنوي حرکت د مرکز په جوړولو کې کوي. مخکې د مخکې نه یې د ډیرو شیانو وعده وکړه. وی ویلې کوم کومکونه چې همیشه زموږ دفتر د خوانه کیږي د مرکز برخه به په اول سر کې وي، هم د شاګردانو او هم د استادانو.
آفرین دی، دې ته وای اخلاص.
سنگین دیم خیر ویسی، حتما ډیر کوخه خکړه.
خدای دې خیر ورکی. خانو، اول باید ټوټه او پارچې لری کو. زه فکر کوم په خوانی کور نه چې هر څه پاتې دي نور نو په درد نه لګیږي.
بالکل دې سمه خبره وکړه.
داسې به وکړو چې د زاړه کور ټول خښتې او خاورې به راټولې کو او د سره به یو نوی نقشه واچو.
باید مخکې د کار له شروع کولو نه خپلې مرستې او د موسسې مرسته وسنجوو.
زه خوایم شیرزمان خانم خبر کړي.
گرچه زه د دې خبرې طرفدار نه یم کوم چې تا ویلې، د دې لپاره چې یو ځای کېدل یې موږ سره ملک اصغر خان ته د مداخلې بانه په لاس ورکوي. لکه څنګه چې نورو خلکو سره مرسته کوي، که موږ سره یې موکي بیا کومه خبره نشته. زما خوښېږي چې مرکز مستقل او زموږ د کوښښونو او تلاشونو نتیجه وي.
زه پوهیږم چې ستاسو مقصد څه دی. شاید که د پلار جنجال یې نه وي، اوسېدل یې زموږ په خوا کې هیڅ کومه خبره نه ده. خو پلار یې لوی مشکل دی چې په خپله هم نشي کولی د شر نه خلاص شي. اوس چې داسې ده، باید اول صادقانه ورسره خبرې وکړو او د پلار د جنجالو نه یې خبر کړو. بیا به ګورو چې څه وایي. مګر څه رقم خبرې وکړو او څوک به خبرې وکړي؟
ټول په واټساپ کې خبرې کوو.
زما خو نظر دا دی چې مخکې د شیرزمان نه ټول یوه عمومي مشوره وکړو.
زما په نظر چې موږ هر یو خپلې کورنۍ سره مشوره وکړو نو ښه به وي. خدای تعالی په قرآن شریف کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم و امرهم شورا بینهم. د دې مطلب دا دی الله فرمایي د دوی کار په خپل منځ کې په مشورې سره وي او په مشوره کې خیر دی.
بیخي سمه ده. زما خو هسې هم ښځه او بچیان نشته، نو زما رایه مثبته ده.
ریختیا مبارک دی. وای چې د خوشحال کاکا په کور کې او فرهنګي مرکز جوړیږي.
او د خیره، خدای دې ټول کلی ته نیک مبارکي.
آمین.
ریختیا خبر لرئ؟ ملک اصغر خان او مولوی واسی واکسیناتورانی واکسین کول ته نه دی پریښودلی.
هو ریختیا ده.
څه نو، دولت ته ځواب ورکول هم اسانه کار نه دی.
کومه بانه به جوړه کړي؟ د څه شي بانه؟ کله چې خدای مکه د کلي یو ماشوم په ګوزن اخته شي، بیا به وګورم چې څنګه بانه جوړوي. نورو سره خو ټوکې نه کېږي، باید د ماشومانو سلامتیا ته پام وي.
فرزانه جانه، رښتیا وایي، موږ بېغمباشه خلک یو. تر څو چې یوې سختۍ سره مخامخ نه شو، فکر ورته نه نیسو.
خلک باید پوه شي چې پولیو ساري ناروغي ده. په ویروس ککړ انسان نه روغ بني ادم ته انتقال کوي. خانو په هر ترتیب دا خبرې خو نامې خدای زموږ په منځ کې ټول پوهېږي. ښه شبنم جانې، ستا ورځې م نږدې دي.
هو د خیره، موږ ویلې ودرېږه چې تاسو مو ګورو او پوښتنه مو کوو چې کله د خیره کلینیک ته درشو.
سبا د خیره راشئ چې ډاکټر هم راځي او که ضرورت و دوا او مشوره به م درکړي.
ښه ده، زم لږ زړه بدوالی لرم.
هغې ته به مشوره او دوا درکړي او د کمخونۍ په خاطر به م دوا درکړي. په زمن کې تاسو باید زیږنتون ته د تلو دپاره یوه نقلیه وسیله مخکې د مخکې نه تیاره کړئ او یو کس بل هم ځان سره بوځئ چې وینې ته ضرورت نه شي.
بیا د هغې نه د سنګین نه وینه اخیستی شم.
زه مرته ورکولی شم.
زمون په خدمت کې یم، هر څه چې وي راته یې وایئ. ژوندی اوسې، پلوشې.
خدای دې مکه موه. دا څه وایې؟ دا زما وظیفه ده.
خیر نو، اوس سبا تاسو ته منتظره یم.
انشاءالله.
شبنم، د کار فشار درباندې کم که، او د ورځې د خوانه کم تر کمه 2 ساعته خوب وکه. لږ تر لږه هر وخت یې څه وخوره، میوه واخله او ترکاري نم ښه ګټه پورته که.
اوس ډېر وخت شو چې ترکاري او میوې په کلورین سره مینځو.
ښه کوئ. یوازې کلورین نه دی، تاسو کولی شئ چې سرکی او مالګه سره پرې مینځئ، هر یوې چې په اسانه لاسته درځي. زما هغه ورځې د یاده لاړو چې مالګه او سرکه مو وایم.
خیر دی، بل ځلی به په مرکز کې ووایو. اوس خو شکر دی مرکز هم لرو.
هو شکر. د ترکاري او میوو مینځل اصلي له دې موادو سره دا دی چې زموږ ملک کې کرکیله تر اوسه پورې د انساني سرې په مرسته کېږي، او دا د دې سبب ګرځي چې هر شان تنګلونه او مکروبونه په ترکاریو او میوو کې پاتې شي او وده وکړي. خو په نورو ملکو کې دې موادو سره نه مینځي، او یوازې عادي اوبو نه کار اخلي، د دې لپاره چې هغوی انساني سره په کرکیله کې نه کاروي، او د نل عادي اوبه په تیزۍ سره بهیږي چې د میوې او ترکاري وینځلې په اسانۍ او معیاري توګه سرته رسي. خبره دا ده چې موږ نه نل لرو او نه تیزې اوبه.
صدیقې جانې، فکر کوم چې پرون شپه تاسو ټولو سره د ماشومانو پلار خبرې کړي دي چې د مرکز جوړولو لپاره څه وکړو.
هو بله بله،
اول خو دې د مشرانو کور آباد چې د موږ مشورې ته اهمیت ورکوي.
آمین.
د همدې لپاره زه او ته د ټولو ښځو په نمایندګۍ دلته راغلو چې خپل تر منځه یو مشوره وکړو، او پس د هغې خپل ځواب مشرانو او حاجي صاحبانو ته ورکړو.
ما دلاور خان ته وویلې تر څو چې د خوشحال کاکا کور ونه ګورو څه نه شو ویلی. ته ماته ووایه چې څم په فکر کې درګرځي.
موږ او تاسې په زړه کې ډېرې خبرې لرو چې باید وی وایو. د خپلو خبرو سنجش کوو، د هغې نه یوه خبره جوړوو او هغوی ته یې وایو.
دلته چې د خوشحال کاکا د کور میدان کې په پوزه کې ناست یو او چای چکو، ښه په دقت سره ټول ځای د نظره تېروو. د نارینهو خبرې هم د شپې واورېدې، نو په جام زړه یوې فیصلې ته رسیږو. بیبی مدینې، د موږ او تاسې کیسې خو خلاصۍ نه لري. خیر ځنو چې د خوشحال کاکا کور مکمل وګورو او ټولې خبرې راټولې کړو، او یو شی ووایو چې مشران هم په موږ یقین وکړي چې موږ هم فکر کولای شو.
صدیقې خورې، خیر اوسې. خی پاسه چې وی ګورو
په سترګو دغه دی سمدستي. ما ته دلاور خان او سنګین یوه خبره وکړه، اوس چې ګورم سر مې د هغوی په ټولو خبرو خلاص شو.
دغه ده، د خوشحال کاکا کور ګورې، نام خدای دې وي ښه لوی دی، دوه برابره زموږ نه لوی ښکاري.
رښتیا وایې، په همدې خرابۍ کې بیا هم پخوانی لویوالی ښکاري.
دا خبره خو د مشرانو منځ کې خلاصه شوې چې پخوانی کور د بیخه لرې کوي، او لکه یو وړوکی مکتب غوندې یې جوړوي. او علت همدا دی چې هماغه نقشه به ښي او چپه خوا په عین شکل جوړوي.
ولې؟
زما نظر خو دا دی چې د ښځو او نارینهو ځای دې بیل شي، ښه نه ده؟
څومره ښه خورې، ډېر ښه نظر دې ورکړی.
هو، داسې به ډېره ښه شي، او داسې باید دوه بمبې هم ووهي.
سنګین وویلې چې د موږ رئیس د یوې ژورې څا د جوړولو وعده کړې ده چې د مرکز په میدانۍ کې جوړه کړي، هغه هم د لویې دروازې مخامخ.
څومره ښه، خدای دې اجر ورکړي. دغه دی نو د ټولو خبرو نه خبر شوئ چې کار ته کارک مه وایئ، هم خرڅ لري او هم مصرف.
زه خو وایم چې بیا د ماشومانو پلار سره خبرې وکړو تر څو یوې نتیجې ته ورسیږو.
ته رښتیا وایې، ضروری ده چې نورې خبرې هم وکړو.
د موږ او تاسو وضعیت هم معلومدار دی، او کلمکاري ته ضرورت نشته. وایي کومه تیږه چې جګولی نه شي مه چیکا، او بیرته یې په ځای کېږده.
زما خبره هم دا ده چې کومک غوښتل شرم نه دی. خلک د جومات جوړولو ته صندوق دي، او کور په کور خیرات ټولوي. بیا موږ خو د خپل یو کلیوال نه کومک غواړو چې په خپله وعده کړې ده. زه پوهیږم چې هغه هم د خیر نیت لري.
هغه خو د خیر نیت لري، خو دادا یې نه لري. شیر زمان خان هم خو کولی نه شي خپل دادا سره مخالفت وکړي. مګم دا چې بیخي د موږ په کلي میانې، دا کار هم یو دوامداره کار دی. یوه ورځ نه یوه ورځ کوم جنجال به راپېښ شي.
زما په نظر چې موږ سره مرسته وکړي او نور موږ سره هیڅ کار ونه لري، نو مشکلات عمل کیږي له خیره سره.
په رښتیا هم چې دا اخري لاره ده، موږ او تاسې نوره چاره نه لرو.
موږ یې باید په خپلو خولو جوړ کړو.
که بیخي بند پاتې شو، دلاور خان راضي کومه چې یوه ټوټه ځمکه خسر مې د خدای وبخي په واده کې مخرونی راکړی و، هماغه به خرڅه کړم. کله چې خوشحال کاکا خپله ټوله حویلۍ وقف کوي او مرکز ته یې ورکوي، موږ هم باید د خپل همت نه کار واخلو.
نام خدای، ته خو بیخي زمری راوختلې. زمری؟
زه د اول نه زمری وم، خو د تاسو پام راته نه و.
Thank you.
دننه راشه ورته کول نه د ښکاره چې مولوي صاحب یې. په خپله ده په رښتیا چې وفادار ملګری ده. راشه راځه راځه په خیر راغلې. چاته متلې؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ناظر راپسې و یا ور ورک شو؟
ورپسې مه ګرځه، هغه د پیري ورور دی، پیدا به شي. راشه راځه دلته د ما تر څنګ کښېنه. ګورئ، د شپې مې وسترګه خوب هم نه دی کړی او سخت سردرده یم.
خود نو بعدم چې سردرد چې ملک صاحب حضرت خان پس له کلونو راځي، نه پوهېږم چې مقصد د دې راتګ نه څه دی. رښتیا زنګ یې وهلی وه او که څوک یې رالیږلي وه؟
پرون مازدیګر زنګ ووهو، نه پوهېږم چې د ما شمره چا ورکړې وه.
حتما له شیرزمان خان یې اخیستې ده. یاره دا راتګ یې ما ته هېڅ ښه نه ښکاري، د دښمنۍ بوی ته ځي. توبه خدایه، کم اخبار کې هم جنجال او کم اخبار نه کې هم جنجال.
نه دښمن خو نه دی، دښمن خو مې خپل زوی دی چې هر وخت مې زړه ازاروي.
چا ورته ویلي و چې د ما شمره ورکه؟ دغه دی، ته ده ته وګوره، دی له زویه ګیله کوي. ته په خپله هم همداسې یې، مدام د خلکو په فکر کې او د هر چا غم در سره وي.
نه شیرزمان د ما نه د خلکو په غم کې ډېر دی، ډارېږم چې پس د ما نه خپله دری په بېوزلو خلکو ونه ویشي.
یاره تا ته د الله ډېر عمر درکړي، که ما سره ژوند وفا وکړه دې لیونتوب ته به یې نه پرېږدم. خیر دی، اوس ځوان دی، ورو ورو به ښه شي.
خدای دې وکړي چې ښه شي. خو د ما ډار دا دی چې نور هم د خوشحال خېلو د کلي خلکو سره نږدې نه شي، بیا نو هغه وخت یې چره مشکله ده. مورې صاحب،
ملک صاحب باید چې سر له اوسه یې مخه ونیسي، پرې یې نږدې چې هر څه وکړي، هغه مغو کسانو سره چې د تا نه خوښېږي.
ښه دې وویلې مولوي صاحب. یوه بله خبره، فکر کوم چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره د ما نه پیسې قرض غواړي. خو یا به راته ووایي چې مفت او خدای پاجات کومک وکړه. پیسه داره یې، ډېرې پیسې او جایداد لرې، په دې ثواب کې د موږ سره شریک شه.
ملک صاحب پام کوه چې دا کار ونه کړي. په خدای که لاره یې در باندې پیدا کړه نو مطمئن اوسه چې دواړه به سپېره کړي. سبا ورځ به وایي چې ځمکه راکړه چې یو بل مرکز د تاسو کلي ته هم جوړ کړو.
ته والله بیخي په دې یقین نه لرې، دومره عجیب او غریب خلک هم نه دي. زه غواړم چې دوی نه لرې اوسېږم او شا شاته یې لاړ نه شم. که څوک د چا شا شاته دي، هغوی باید د ما شاته راشي. د ما شاته بیا دې وګوري چې څه رقم پرې خرچه کوم.
ملک صاحب ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، خو په دې خبره هم پوهېږم چې زرو کالو کې به هم د ما دې پیشنهاد ته تن کې نه ږدي. او د ما هیله ده چې زه مخکې او دوی را پسې شاته.
ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د ډرامې په پیل کې وویل، هیڅ ډول درمل او واکسین له څېړنې پرته ټولنې ته نه وړاندې کیږي. نو که یو غیر مسلکي شخص یا اشخاص د واکسین یا نورو درملو په اړه منفي څرګندونې کوي، تاسو باید پلټنه وکړئ چې آیا دغه شخص یا اشخاص د خپل ذوق یا شخصي ګټو لپاره دا ډول منفي تبلیغات کوي که بله خبره ده. تاسو باید رایج غلطۍ رد او له متخصصو ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګا هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
ہمیں زما پجڑے ہسے وا